څو وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، ډېر زیات خوشحاله و. او مور مې راته ویلې وایي ماښام مونځ مې چې کله کوو هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل، ما چې بیا به وروسته کوم چې افغانستان نه مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلي او سخت ټورنمنټ کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي، او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي. البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې راځي چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د امن سیمو د پهنه مسأله په لومړی توبونه کې وی، او د خونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی 14 د تلفاتو شمیر 1400 تر رسیدلې ده. ولسمشر غنی د حمله غندلې ده او د بریټ مسؤلیت تر اوسه چانه دی اخسته. تاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي، او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډیږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو لمانه نوم کې تیر وطن وکړله. د رضوان پرزایمی د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانې ورته وایو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافی همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو یم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هوغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر اوو ورځو کې اته کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي راډیو ته وویل په دې اتو کسانو کې څلور یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو څلور کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرامه هیروینو، 490 کیلوګرامه تاریاکو او 299 کیلوګرامه چرسو په تور نیولي، او عدلي او قضایي مرکز ته د چیړونو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوي ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي، او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولې، او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیخه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخومری په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولې چې وختلې 21 کیلوګرام هیروئین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي.
لس کیلو ګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولې او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونه ورده چې 13 اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلوګرام هیروین نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتل یې کابل ته قاچا کړی. او د اونۍ ورستی په خداده چې د کندهار هوایی ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه خځې په داس حال کې نیولې چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایی ډګر کې د نشې موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی میرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشې مواد په خپلو کالویو کې قاچاق کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجوګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟
څوایه زویا دادې دته
اوف زره وچادله ټول وجود مې درد کوي. وای
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقون کې نیول چې د ملګری ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاچاقون کو په سیمایزه او نړیواله کچه د نشي موادو قاچاق کاوه او د سو کالو راهسي له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. لبلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل، خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 نو تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسي کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشي موادو زیرمې هم لمنځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که است اونا را هم تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول ورده چې له نشي موادو سره د مبارزې معینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د مونیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغونی ول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالی مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالی ملاتړی کاوه او د نشي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاق کوونکی یې حاجي میرولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د کاچا کوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستل ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنی ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دي کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوبې، خو ول چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي و چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوي، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، ان دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خغلی بشری ازادی رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات می کړی دی، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شهر کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید من زولی وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو لمنځوړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند د ارګانو ته په جدي توګه هدایت ورکړې دي، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د غوی د لمدوړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایت ورکړل شوې دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خو دا کار یې ونه کړ. اندا چې د ولایت مقام په لس متری کې هم کوکنار کرل شوي او حاصلات یې ټول شوي ول.
مسکا هوتک چې په روزګان کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د غفلت په اړه راپور راوړوه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېر بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی. په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
نامنی هم د مخدره موادو، د کرکلي او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکلا، قاچاق، دا بیا خپل نامنی را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځینو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکلا او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه نامنی زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکلا هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 4000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوی وه.
د نامنی پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
التا د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاص لازم پروګرامونه د عامه پوهاوینه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغداري او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري و. چې
والي صاحب د نشې موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین سره روان دي.
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلی یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو. دغه تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې لیدې چې اقدام کوو، باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. اې دې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او اې دې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کاروانګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی را کم شوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام و؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولې شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کی. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولې شو د کاروانګرو د اوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولې شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کې پیسې ورکي، یو څو جریب مزکه نمایشي واړي، نور خوکرا پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکلي اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب کړه ته چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولې دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولې دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو، او نورې دا وړه قاچاقبران وو. دغه سه لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاس ته نه دی راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودی ته هر ورځ پر چون په باندې نشي مواد رسیږي. کاغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي. دغه وړه قاچاقبر چې 100 ګرام او 200 ګرام او 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، دغه قاچاق مخول نه دی ورسوي.
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تر اوسه پوره هم کمزورتیاوې شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د پنځه لسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخه ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسراوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 12 شپږنیو مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او لولس کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس لکور لیلی د کابل شهر د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځیدلی او تک تور اوشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس لڅ د ولستون سره لاس او گریوان دی. زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړی ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالی سیګر د قربان. زه نږدې 500 ته یو سو په ایران کې مو شروع کړم. اول مو تاریخ کول والدې په دې باندې راغستل په ایروینو باندې تر نم راځې پورې دا په دې باندې راغستل وسو. هم د نجیب په دوره کې پوراس وبلاس کاله به کېږي. چې هر څه مو وکړل وسم د ښه کلو نه شله. نو هغه دا راغلو دلته دا تر نن ورځې پورې ډېره بدبختي مو تېره کړې ده. ډېره زیاته کار مو نشي کولای. جوبلې کړو ډېر وخت کور کې مو بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې پیسے پوت کی بدائے میں نے کڑی دی سے چورا عبداللہ خوشور نہ اباز سائی سے پوری چل رہی ہے نیوڑی روکی ہے میں سل فاندوس کل چھوڑا ہوں گزاران پیکو چمتال دو جوان مخوا پکورو پکلی کے پدائے کے وہ چمتال جاو سو دکورم دکلیام دے سخال کو سائے با دی روزی وغم چی باسا دی وشی دی آدھے چی باسا دی منشی نشیت لائی کور تر آتلائی نشلو ایسے من اللہ لے دیر بعد امراض مرا باندے تو اپا دیر بعد مراز دی.
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخ ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو موتاد دی. د اوس له نشو څخه ډیر تنګ سوی او خپل لمور پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دې چې پلار د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
بندی خدایا
دادی زویا راغلم څه دی ویل؟
مورې دادا ته به په خو لاسونو ته وګوره، زنجیرونه زخمی کړي دي دادا، بیخي وینې ځنې بهیږي. اللهوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې.
خیر ده مورې، ته بابا ته ووایا چې دی نوره نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي.
ښځې او ښځې چیرې؟
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم.
ما خوشی گئی زنور لدی زندان از قصد درشه ویم.
خزی سخه برا ده کبیر سوایی؟
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی.
ولی ناروغه ده؟
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کوم.
پلارا قسم بگو ما جنور نشانه کوم.
او سرایا کبیر سوایی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا، زوان او گلاله یلک تی اره ورس چورته گورم زره می تور کباب سی.
خزی تم سبا خبره کوي، خو دی پوډاریانو خبره مزړه ته نلويږي. دا سینه وی چې پدې چل ځان خلاص کی او بیرته پوډرو ته مخ نه کی.
لارا تو خدای دا ژوند ده، زما او د سپی څو فرق ده. زما هم په زنجیرونو تړل یم او سپم هم زما نو لنه جو توبه ده.
هو سړی الک شوایي شفاخانی ته بوز چې علاج وسی، خلق له خدای زوی غواړي نه ورسیږي. خو زموږ ګل غونډې زوی ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کندې ته ورسویږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو.
بس سمه ده، زنجیرونه ځینې خلاص کړه، پاک کالي ورکړه، ویلم بابا چې شفاخانی ته بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي مهرباني وکي مهرباني.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه، راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه. ښه راته وایي څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروینو معتاد ده، د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج یې وشي. د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه، دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه، هیڅ چا نه مجبور کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي، خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي.
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره، بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دی وڅ کو نشه سوې تر دا ملاله خل دی وبتل دودونه.
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیرون دی. کبیره داته؟
هو زیم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چا او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پیژندلی. خ دا وایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم، هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پړی درواخله زوره وره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.